د ازادي رادیو لومړی یو ساعت سهارنۍ خبرونې ته شراغلاست. دوشنبه ده، د غوايي یا ثور 13مه د می میاشتې 3مه. د خبرونې په اړه پرونی کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله څرګندونې
اوري.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ازادي څنګه ده؟
دوی ته د فیسبوک هم د یو ستر زمال دغه شیان ورته ښکاري.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې سلګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو دولتون پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د 12مې د حملو د اصلي طرح اوسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر دروازو تعقیب کړ او بل اخره مو تر لاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي موږ د هغو کسانو سره چې د سپتمبر د 12مې په حملو کې عزیزان وژل سوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل سوي عزیزان به مو هیر نسی. د ویلي امریکا به پر خپل خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نازړه نسی. ولسمشر بایدن ویلي د همدغو هڅو له کبله امریکا خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل سرتیری باسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلام وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان باید د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې و چې د طالبانو او افغان دولت له مرکچي ټیمونو سره جلا جلا کتلی وو او د امریکا له خوا یې د سولې پروسې لپاره د پوره همکاري او هڅو ډاډ څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت یې خبره کړې ده. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2000 لدی کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. دغه سازمان انتخاب کړی چې دغه بریدونه د هیڅ چا لخوا نه دي تیرل سوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2000 نه دی کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در میشب روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنند.
اټکل کېده چې طالبان په دې شپه ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شیندان ولسوالۍ تمرکز درلود، ان یې لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتې وه. په دې تیرو دوو ورځو کې کومه نتیجه وانه خسته او په لویه کچه له تلفاتو سره په شاو ته بول شو،
قبضه شدند.
کیتالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شیندان طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیات ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې هم مخ ته وړي ویلي چې دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړې ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډېر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. له هغې خوا بیا افغانستان او ایران ته له پاکستان او نورو ځایونو د خلکو پر تګ تر اوسه کوم بندیز نه دی لګول سوی. پاکستاني چارواکو ویلي چې په خپلو دروازو او ترمینلونو کې به د روغتیا پالانو شمیر څو برابره زیات کړي او هم به د کورونا د ټیسټ او قرنطین جدید څار کوي. پاکستان وروسته له هغې له افغانستان او ایران پر ورتلونکو خلکو دا بندیز اعلان کړ چې هلته په یوه ورځ د کورونا وایرس نږدې 4500 پیښې او د 113 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره د کورونا د لاسه په پاکستان کې د مړینو شمیر 8000 او یا ته پورته سو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د بجل سوي قمندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توند نیوکه وکړي. خامنه‌ای د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنه‌ای په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیر اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیمانی نوم هم یاد کړی او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلی و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلی دي. د همدې صوتي کلیپ تر خپرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیمانی له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی، دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یو ازموینه ګڼل کېږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړمه ورځ پکې له 400,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3,400 کسانو رسېدلې ده. تدیخ پرونی د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړی سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدې چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریز ګونګ بولي. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریز په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې زولارو پر ځای په جګړو غاور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای تلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریځ پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربې غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریځ ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمې کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاوه، اوس خو د خبره بهرنیان وځي او په درېو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت تر څنګ جنگ نوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستان د پاتې 2.5 زرو امریکایي او 2 زره ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمن د مې په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمېر عسکر آن له دې رسمي نیټې مخکې هم وتلي دي. طالبانو د مې په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوحې له موافقې سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شنډ کړ. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا ګواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړو باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مند دي خو د طالبانو جنګي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه داسې ځواب کړه.
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي، نو راځي هیله و نه بایلو کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بېلګه ده چې لسګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
په مردل کې څه هم د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله د سولې خبرو ته هیله من ښکاري، خو بیا هم وایي چې د طالبانو دریځ په دې برخه کې مبهم دی. په کندز کې ګڼ شمېر معلول ښځې او نجونې په جګړه کې له ښکېل خوا غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. نور په دې راپور کې.
حنیفه محمدی له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه 40 کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شدیم، صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پرمځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینی معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. 30 کلنه رویا مهربان هم د ماین په 14 کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نه شي. دې ازادۍ راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپل مایوبیم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسری سوله رامنځته سي تر څو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د 40 کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په 2 ځل سقوط کې د توغندي په 14 کې فلج سوی، هغه هم ورته خبره کوي.
جنگ زیات خسته شدیم، تا به کی باشه؟ ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمیل احمدی په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډیره قرباني شذور کړې ده، ځکه د خپل کورنۍ غړي او میړونه یې له لاسه ورکړې دي. په دې 12 سیزو کې شذو شلاسته راوړنې درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو پر روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته شذې زده کړو او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعال ونډه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نا نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا وخت د افغانستان د پام وړ برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د حکومت تر ورک لاندې سیمو کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو په موده کې پر بریاو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو بحثونه سوي دي، خو په هغو سیمو کې د بیان د ازادي په اړه چې یا د طالبانو بشپړ کنټرول کې دي او یا پکې دا ډله پراخ اغېز لري معلومات کم دي. ازادي راډیو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له میشتو افغانانو سره دغلته د بیان او رسنیو د ازادي پر څرنګوالي خبرې کړې.
دوه کاله مخکې د غزنی د یوې کلتوري او مدني ټولنې یو فعال غړی طالبانو څو ورځې په دې خاطر بند کې وساته چې د خپلې ټولنې لخوا یې د ځینو لویو چاودنو او پیښو په اړه ټولنیزو رسنیو کې د غم رازۍ پیغامونه خپاره کړي وو او ځینې هغه چاودنې یې د نه منلو وړ بللې وې چې ولسي مرګ ژوبله یې اړولې وه او مسؤلیت یې طالبانو منلی و. د مدني فعال چې اوس هم غزنی کې اوسیږي او د ځایي طالب وسلوالو له ویرې نه غواړي نوم او غږې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د فیسبوک د دې پوسټونو په جرم څو ورځې په بند کې وساته او پرله پسې شکنجه کړ چې د شکنجې نښې لا هم پر بدن پاتې دي. د اورزګان د شهید احساس ولسوالۍ کې د ټولنیزو رسنیو د یو بل درویشت کلن فعال لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې دې ولسوالۍ کې هغه مهال ژوند ستونزمن شو چې پر فیسبوک کې ځینې داسې پوسټونه خپاره کړل چې پکې له خلکو سره د طالبانو پر چلن نیوکې شوې وې. دا کس چې په امنیتي سببونو نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبانو څه د غرا کړل اختارونه چې دا مکو ټینګ کړلم یو خلم چې دا پوسټونه باندې کې ما ورته ویل چې د خلکو په خاطر باندې تاسو خلک زیروي یا راضي زیری جنې اخی زیری کوي یا نور مالی دغه جنې اخی په دغه خاطر مې وکړ.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپلواک رسنۍ نشته، دوی خپل انلاین او چاپي خپرونې لري او همدارنګه په ځینو سیمو کې د طالبانو د شریعت غږ راډیو خپرونې کوي. د آزادو رسنیو ژورنالیستان هم تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته آزاد تګ راتک نشي کولی او په ډیرو کمو مواردو کې یو شمیر ژورنالیستان د طالب ویندویانو او ځایي قمندانانو سره تر تفاهم وروسته د دې ډلې د جنګیالیو تر کلک څار لاندې د دوی په کنټرول کې سیمو ته ورغلي دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال خلکو ته د انټرنیټ د کارولو یا د عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو اجازه نه ورکوله، خو اوس د دوی د تبلیغاتو د زګه تر ډیره پر همدې وسایلو تکیه ده. د خپلو تبلیغاتو او بیانونو د رسولو لپاره د طالبانو ویندویان په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي، په څو ژبو خپرېدونکې ویبپاڼې لري او د لوړ کیفیت ویډیوګانې جوړوي او خپروي. خو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د عامو خلکو لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول که بشپړ بند کړي نه دي، محدود کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمه کې ځایي طالبانو ته په ځانګړې توګه داسې څه د زغم وړ نه دي چې پکې طالبانو ته د نیوکې ګوته نیول شوې وي. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې تر خپل واک لاندې سیمو کې خپلواکو رسنیو د خبریالانو او ټولنیزو رسنیو د فعالانو کار محدود کړی، بلکې د بشري حقونو د نړیوال سازمان دا ډله تورنوي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښي. افغان چارواکو د یو شمیر ژورنالیستانو د وژنې په اړه هم پر دې وسلوالې ډلې اچولې ده، خو د طالبانو ویندویانو وخت په وخت دا رد کړي چې ګوندې د دوی وسلوالې پر ژورنالیستانو او د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو یا د هغوی په تهدید کې لاس ولري. طالبان په څرګنده دا هم نه مني چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیان ازادۍ محدوده کړې وي او یا د خلکو د ټولنیزو رسنیو د کارولو حق اخیستی وي، خو دې ډلې وخت په وخت داسې نښې نښانې ښودلې چې د بیان هسې ازادي ورته د منلو نه ده چې دا مهال د افغانستان اساسي قانون د افغانانو لپاره تضمین کړي. څه موده مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
داسې وخت داسې موږ جوړې ته نږدې کېږو د نظام به اتک به وي، موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي. البته چوکاټ به ورته جوړېږي چې اصلاحات کم اصلاحات ممکن که راشي چې د تهمت له حده او یا د یو چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي، نو د بیان ازادي یو ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده. موږ هېڅکله هم داسې نه کوو چې باید دوی مختنق سي او غاړې بندې سي او یا په دې معنی چې دوی غږ را ونه وځي.
خو هغوی چې د دې ډلې تر واک لاندې اوسي بیا جلا لیدلوری بیانوي. د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو ځایي قمندانان اوس هم د رسنیو او بیان د ازادۍ په اړه هماغه پخوانی چلند مخکې وړي. د ازازی اریوب ولسوالۍ چې یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو ځایي ټولنیز فعال او قومي مشر ازادي راډیو ته وویل یو مهال د طالبانو ځایي قومندانانو ور وغوښت او په ټولنیزو رسنیو کې د ده ځینې خپاره شوي عکسونه او لیکنې ور وښودې. هغه وایي د دې شیانو په ښودلو ځایي طالبانو د حکومت په پلوۍ او د دوی پر ضد په تبلیغاتو تورن او د څه وخت لپاره بندې کړ. دا قومي فعال وروسته د ځایي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شو. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسیږي وایي دوی دلته د طالبانو له ویرې په خپل موبایل ټلیفون کې یوه سندره یا یو ثبت شوی شعر نش ساتلی، ځکه په وینا یې هر ګړی د دې خطر شته چې طالبان به په ټلیفون کې فایلونه وپلټي. محمد نسیم په وینا ښایي د ټولنیزو رسنیو او د بیان د ازادۍ په اړه د طالب مشرانو چلند بدل شوی و، خو د دوی په سیمه کې ځایي طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو پر فعالیت کلک څار کوي.
ولې دوی هغه د خپل د کلي او د سیمې انځورونه په کې اچوي او خپل انځورونه په کې اچوي او کتو وړي یو لیکنه نشوه کې یو مقاله نشوه کې په چا باندې نیوکه وکړي یو سیاسي نظر څرګند کړي، دا اصلا امکان نه لري. بس مجبوري چې د کلي نه کډه وکړي راشي ښار ته او د ښار نه دغه شیان په فیسبوک کې پوسټ کړي. دوی ته د فیسبوک هم داسې یو ستر ګناه
دغه شیان ورته ښکاري. د وحدت الله په نوم د کونړ د یوې داسې سیمې اوسیدونکي چې وسلوال طالبان پکې واکمن دي ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې په ساحو کې چې طالبان حاکم او واکمن دي موږ ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه لرو او نشو کولای چې په ډاډز له په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو. که چېرته موږ دا کار کوو نو د دغه ډلې د مسؤولو کسانو لخوا موږ وار وار سره تهدیدیږو او تعقیبیږو.
وحدت الله وای وخت په وخت له داسې مواردو سره مخ کیږي چې طالبانو د خلکو موبایل ټلیفونونه ګوري. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سمع الله ازادي راډیو ته وویل خپل ولسوالۍ کې یوه مدني ټولنه جوړه کړې وه او د خپلو فعالیتونو په اړه به یې په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او لیکنې خپرول. هغه زیاتوي بالاخره ځایي طالب مشرانو ور وغوښت او خبرداری ورکړل چې که دا ډول فعالیتونو ته دوام ورکړي نو له بدو عواقبو سره به مخ شي. اوس چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې هڅې روانې دي، ګڼ افغانان نه پوهیږي چې د سولې د یوې احتمالي هوکړې وروسته به دوی آزادو رسنیو ته لاسرسی ولري او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم دا چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تفسیر خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډا ورستی راکټي برید ته پام اړولې. ورځپاڼه وایي د شنبه د ورځې دا برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس پکار شي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه وتلي وای. په دې هوکړه کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه په ورځ کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې ښایي راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګند نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري، خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداری ورکړی چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالډ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسي ننګولې ده. دا لیکنه په یوه برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوي چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نه شي، خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. د لیکنې لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورټونو په استناد زیاتوي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې وشي. د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته وویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پخوا ډېر تاوده شوي دي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. یوه اداره چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. په دې اړه راپور په ګټه اورو.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی آزادی رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10,000 لوی او واړه فارمونه شته، او که د چرګانو د غوښې د وارداتو مخه ونیول شي شاید افغانستان ژر له دې درکه 100% کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټ او واړه فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي، کثیر ته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایي ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفایي کیږو، ځکه تقریبا اوس هم دا خبره نږدې ده د دې چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایي.
ورلد پولټری ویبپاڼه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خپروي په یوه تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي، او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لنډ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډېر فارمونه په کابل کې دي، او په دې ولایت کې په یوه کال کې د چرګانو 40,110 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وایي له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه واردېږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغېز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړلې، خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد له مخې دغه وخه په ډیر یو بسته پیک چرګان راځي، سرونه خپیتې غوسې کړي، پوستکی یې لری کړی او تیار پیک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې مسول کیږي. البته په وزر باندې ډیر مسول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته رسوي.
د هم وویل چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه، او د ده د معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندي چرګان راوړل کیږي چې دې کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوسمه یو بهرنی مسأله. مسکو وای د اوکرين په خطیز کې په لزګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکرين د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 500 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبري آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړی. روسي چارواکو ویلي د 30% غوښتنلیکونه هم ځکه رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع توند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه یواد خلکو ته د روسیې له خوا د تابعیت ورکړه یو پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلاو بلتون پالی د مسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې اووه کاله پرې تیر شول، له 1400 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمیتری کوزاک تیره میاشت دا هم ویلي وو چې امکان لري روسیه که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دغه خبره تکرار کړې ده.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغې اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. د هرات والي وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د مې میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس واک د وجل سوی قمندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکې وکړې. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ایزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده. په کندز ولایت کې د امنیتي ګواښونو له کبله په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر په کمېدو دی.
په کندز ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ګواښونو او ننګونو له کبله د ښځینه خبریالانو حضور کم شوی دی. په کندز کې د اورانوس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون مسؤل هدایت الله زیارمل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته جوته ده په تیرو دوو کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله د ښځینه خبریالانو حضور په محلي رسنیو کې کم رنګ شوی ده. مخکې موږ تر 3 نفرو کارکوونکي درلودل، متاسفانه اوس له 0 سره مخ شوي یو، چنې په محلي رسنیو کې ښځینه کارکوونکي کار نشي کولای.
هغه ښځې چې لا هم په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي خبرداری ورکوي که وضعیت هم دا ډول ادامه پیدا کړي ښایي پاتې ښځې هم له رسنیو سره مخه ښه وکړي. په دغه ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو کارکوونکې عفت همت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نگرانی بانوان در راستا خیلی زیاد است. خب در اول می دیدیم خیلی حضور پر رنگ در رسانه.
چو کل وراندی انجونو پا خورا لیوالتی است را پا رسانهیو که کار کوه. پا کندوز که امنیتی وضعیت خراب سویدهی او انجونی پا دست یو شرایطو که پا رسانهیو که کار کولو تا زرن نشکوی.
پا نمونی ولیت که دیوی بلی سیمیز راژیو خبریالا هورا محمدی هموایی چې د امنیتي ګواښونو له کبله ځینې همکارانو دندې پرېښي او یو شمېر نورې د خوندیتوب احساس نه کوي.
امنیت کندز به همگی معلوم دار است که به چه حالت است و اینی می خودش یک چالش بسیار بزرگ می باشه.
د کندز امنیت ټولو ته معلوم دی او له همدې کبله نجونې نسی کولای په رسنیو او یا په نورو دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. په داسې وضعیت کې تابا نه هیڅ کله مور او پلار خپلو لونو ته اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر کار وکړي.
د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی هم وایي چې د تیرو لسو کلونو په پرتله نه یوازې په رسنیو کې بلکې په یو شمېر نورو ادارو کې هم د ښځو حضور کم شوی دی.
ما در کندز فعلا امنیت مسئولیت نداریم، خصوصا بانوها خیلی نگرانی خود دارن، چالش های خود دارن.
موگوست پا کندز که امنیت و خوندیتوب نلرو و دا فعال خزو اندیخنی دیر شویدی زیاد شمیر خزو خپل دندی پریخیدی. زا دا تایدوم پا هاگا کچه چه لس کالا و شپک کالا مخ که خزو پا خورالی والتیا سر پرسنیو که کار که و اس هاگا حضور دیر کمرنگ شویده.
په کندز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل شهباز صابری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله په سیمه ایزو رسنیو کې د نجونو حضور د پام وړ کم شوی دی.
در ولایت کندوز در زون شمال شرق متاسفانه فضای کاری برای بانوان
لبدمرغه په کندوز او شمال ختیځ زون کې د ښځو لپاره د کار فضا خورا محدوده شوی ده. امنیتي ګواښونه په کاري چاپیریال کې نه خوندیتوب، ټولنیزې ستونزې او لنجونو د کورنیو نه ملاتړ هغه لاملونه دي چې له کبله یې په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی دی.
خو د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت امنیتي ارګانونه د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په خاطر له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. په کندوز کې اوس مهال دولس سیمه ایزې خصوصي راډیوګانې، درې خصوصي تلویزیونونه او لس چاپي رسنۍ فعالیت کوي چې په لسګونو کسانو ته پکې د کار کولو بوختیا برابره شوې ده.
د خبرونې وروستی راپور دا دی چې د پکتیا اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو خواو څخه غواړي چې د سولې خبرې دې په چاپه نه دروي.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ځوانانو د نوې نسل او د سولې جرګې غړو د یوې خبري نسې پترس کې په هیواد کې د وروستیو بریدونو غندنې ته په اشاره وویل چې د جنگ او تاوتریخوالي زیاتول د حل لاره نه ده. د ناستې یو ګډونوال سید جمال الدین اسفخیل وویل چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د خبرو له میز څخه د پلاو تېښته هیواد بحران ته بیایي او ښایي کورنۍ جګړې پیل شي.
کچری دغه جګړه همداسې دوام وکړي او نړیواله ټولنه له افغانستان بهر شي، سل په سله د دې احتمال شته چې کورنۍ جګړه به پیښیږي. د خبرو له میز څخه تېښته چې دا د حل لار نه ده. دغه دوه ډلې د مقاومت خبرې کوي. زه فکر کوم دواړه ډلې به جنګ بایلي، افغانستان به په بدمرغیو ککړ کېږي.
حضرت نبی شیرزای د نست یو بل ګډونوال مدني فعال دی. نوموړی وایي د اصول د مذاکراتو دواړه پلاوی دی د خلکو غوښتنې بدرګه کړي. دی وایي اوربند او د روان بحران د سیاسي لارې حل کول د دوی غوښتنې دي.
نو که چیرته د کیلو خواوو غوښتنه هم د ولس هیله وي، نو دغه جنګ چې روان دی نو یې د پای ته ورسوي. مونږ دغه ناست کسان په دواړو غاړو په طرفینو غږ کوو چې د ولس هیله، د ولس غوښتنه جنګ نه بلکې سوله ده.
په پکتیا کې د غزوانانو په داسې مهال د تاوتریخوالي د ختمولو او د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې په هیواد کې لا هم جنگ او روان تاوتریخوالی هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. وروستۍ پیښه د جمعې په ورځ ماښام مهال په لوګر کې رامنځته شوه چې شپږویشتنه یې ووژل او یو سلو لس تنه نور یې ټپیان کړل.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیری اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. دی وایي څو وارې ولایت او د تذکیرو د توضیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل مې دغه دی چې موږ د خانبیګۍ کلی چې دي دغه په صابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې موږ د شپږ سوه اووه سوه کور یو چې دغه په صابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دي دغه موږ ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکره نه راکړي. دغه سخت مشکل لرو. دغه وسو اته سو کورې دغه چیزالته ولار سو ولسوالۍ ته دغه پولیس مزوري او دغه پولیس مو ډیر زوري او د طالب په نامه مزوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړئ؟ الکترونیکی تذکره غواړئ که کاغذی تذکره غواړئ؟
یا موږ د کاغذی تذکره غواړئ چې یو ولایت بل ولایت زو اولته موږ دغه آزاد دو دغه سړی تذکره نه لري سخت مشکلات سره ګیروګان دي او دغه کاغذي تذکره هلته زموږ کندي استاد زموږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی چې ما زموږ ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکړي خو هلته پولیس نه زوروي.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري؟
دوویشت کال دی عمر دوویشت کال دی
نو په دې دوویشت کال کې تا تذکره نه ده اخیسته
یا دا دوویشت کال خو ماجر و په هلمند کې و اوس دا دوه کال کې چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ دا خان بیګۍ کلی چې دي دغه خان بیګۍ کلي ته دغه تذکره نه ورکېده شپږ سوه اووه سوه کوره زه دوه درې زار ته ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه را کول خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته
نو ولې څه وایي
وایي تاسې مخالفین یا طالبان تاسو تاسې کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکوو چای ورکوو موږ تاسې ته تذکره نه درکوو
نو ستاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي دغه زده کوونکي څنګه بې تذکرې درس لولي
نس دغه زموږ ولسوالۍ دوه درې ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لیرې دي دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ چای لامه شته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې او دا د سړي ته تذکره نه ورکوي هلته به مکتب و تذکره چیرې
په دغه کلي کې به څو کور یي
شپږ سوه اووه سوه کوره دي
دغه ټول تذکرې نه لري
و نه ورکوي یو دانه مانت چې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري بس د تالیه په نامه یې ضروري
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي والي صاحب ته
ها والي صاحب ته به مې ورسو تاسو تذکرې غواړئ بس او او اورم صرف تذکرې غواړئ
اوریا
او اور اورم اورم اورم
ټلیفون هم زه وام والي صاحب ته دا زما غږ ورسېږي والي صاحب ته
والی صاحب ته به مورسو ها بیغه مو وسه
خیر وسه خیر وسه دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو
تاسو چې دی یو زینا بل زیت زی یا مرکز ته زی یا تجارتی کاری یا فرهنګي کاری د مکتب کاری یو بل معاملای چې حل ته ورزی دغه مشکل څنګه حل کوي چې تذکره نه لري
تذکره خپل سوالی یا په بازار کې موږ ورسو شپه خپل ته نس کولای پس حکومت راسي بالا موږ وې تکوي مو روپی را سه اخلی چې تذکره نه لرو
په دغه ځای کې نه پرېږدي نو
وو بس روپی را سه اخلي هلته راسي حکومت راسي وایي چې تذکره نه لرې یا دوه زره افغانۍ راکړه یا درې زره افغانۍ راکړه بره شپه تېره کړه
ستاسې د ټول کلي خلک تذکره نه لري
وو دا ځوانان چې پورته سوی دغه یو لاک چې ما پوښتنه کړې ډلې مې خبرې مې ورسره کړې دا یو لا تذکره نه لري
د دې ځوانان نه چې نور دي لږ زره عمر یې زیات دی هغو تذکرې لري
وو دا مشران د څلوېښت کالو چې پورته شپنځر وي هغه تذکره لري
نو که تاسې تذکرې غواړئ نو داسې شاهدان پیدا کیږي چې شاهدي ورکړي چې دا د دې پساون ولسوالۍ اوسېدونکي دي او افغانان دي
و زه خپل تاسو بیا ما ته زنګ وای زه خپل بیا خپل اندوالان حالت تاسو ما سره موجود دي تاسو سره خبرې کی
څه مشکل به ورسو
خیر وسه سلام
علیکم دغه ستونزه مو د غور د والي له بیان د خاغلی زلمی کریمی سره شریک کړه جناب کریمی د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلی یو وسیدونکی ګل احمد وای چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه وسیږي خو یو هم تذکره نه لري د وای سو وارې ولایت او د تذکرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا عرض نه دی اورېدلې په دې حصه کې مستاسې نظر غوښت
د کاغذي تذکره په توزیع کې هیڅ مشکلی نشته د هر وخت کولای شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره واخلي
خاغلی زلمی کریمی دا هم وای د تابعیت د تذکرې اخیستل د هر افغان قانوني حق ده دا هم وای په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دی پیښ شوی چې مربوطه اداره ده د افغانانو د تذکرو د اخیستلو مخه ونیسي درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکرې نه ورکول کیږي او د غور د والي ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توزیع کې هیڅ مشکل نشته خو الکترونیکي تذکرې لږ وخت غواړي دې دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت 0 0 اوه
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او شو چارو په وړاندې کولو سره خوشاله يم چې تاسو د اونۍ د دغه پروګرام وخت رسیدلې او زه تاهر روشانی تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، مخکې لدی چې د دغه پروګرام په خبرولو پیل وکړو، یو یادونه کوم چې زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه یادوي او صرف په دې کفایت کوي چې وایي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي، بې له دې چې خپله شمیره په خپله ووایي. نو ګرانو دوستانو، ستاسو د ټلیفون شمیره نور اوریدونکي نه ویني او لکه څرنګه چې موږ تل دا تایید کوو، لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې د یاد مه باسي. نو په دې هیله چې همدا اوس د خپلو راډیوګانو څنګ ته ناست یاست او قلم و کاغذ مو په لاس کې وي، لومړی به د هغو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د پیدا شوو دوستانو په هکله معلومات لري.
السلام علیکم، زما نوم زمتکار دواک دی، د هلمند ولایت له اشیر ولسوالۍ څخه. دلته یو ماشوم هلک چې تقریبا 12 کلونه عمر لري، د ګریشک ولسوالۍ د اپاشک په سیمه کې پیدا شوی دی. دغه ماشوم هلک چې عصبي تکلیف لري، خپل نوم امیرماد شي او د پلار نوم غرسجن شي، د ورور نوم ګل احمد، د بل ورور نوم حضرت محمد او د بل ورور نوم خدایداد شي. دی وایي چې زه د غور ولایت د سیابند د لوړ کوتکان د سیمو اوسېدونکی یم چې دلته پیدا شوی دی او دلته راغلی دی. نو که چیرې وي چې د ده په اړه باندې هر مسلمان ورور معلومات غواړي او یا د ده شناختګان یا د ده دوستان یا د ده قریبان زموږ هغه اوري، نو موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه چینګه چې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره به 02 2 8 6 3 2 د ټلیفون شماره او تلویزیا 02 2 8 6 3 2. خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت سفیر محمد دا پیغام پیژنم چې دوشنبه په ورځ د کندهار څخه یو ورک عزیز پیدا کول یو خبره کړې وه ازادي راډیو سره. نو په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي د هلمند څخه، د هلمند څخه دا ماشوم ورغلی دی، د سره دین د پیغام د ازادي راډیو په اشب کې پرې شو. دا ویلی و چې ما سره یو ماشوم د هلمند ولایت را سره دی. نو دغه هلمند ولایت یو میاشتې وخت کېږي چې د یوه میاشت کېږي چې دغه یو ماشوم د هلمند د سره سره دی. دغه ورور موږ ته په خپله پر دغه شمېره زنګ ووهي، دغه شمېره باندې زما د ټلیفون شمېره به پلی اعلان کړم: 0 8 0 3 3 4 6 5 او 4 6 5. مې وویل بیا 0 2. پر دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونی چې دغه عزیز چې پیدا کړی دی د هلمند ولایت یو ماشوم چې د ده سره سره دی، دغه عزیز موږ سره پر دغه شمېره باندې بیا اړیکه ونیسي. ډېره مننه، تشکر، مهرباني. د هلمند څخه شیر محمد په خبره کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بریا، السلام علیکم. زه محمد سات افغانم، د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ مختلف مې یو کښې پیدا کړی دی د هلمند. نو د نوم نصیب کلا دی، نو که چیرې کورنۍ زما جاغه وري، که چیرې یا قریبان زما جاغه وري، نو راځي خپل کوچنۍ دې بوځي. ځکه یوه میاشت فاصله ده زموږ سره سره دی، زه خپل کور ته ډېر دېغ دی. نو که چیرې کلیوال زما جاغه زما سره بیا اړیکه ونیسي، خامخا که چیرې کلیوال خپل کوچنۍ په تمه دي، نو راځي خپل کوچنۍ دې بوځي. چې زه به خپل د پلسین شمېره مو ورته ووایم: 0 4 4 9 8 2 2 8.
ما یو کښنۍ ماشوم پیدا کړی هلمند ښار رسولدا ښار کې، په هلمند کې پیدا کړی دی. جناغا نومېږي، پلار په جناغا ورته وایي. پلار نومې شرالیا کا دی، د اخښ نوم یې یکمت نومېږي، د یکمت ورور سردار نومېږي. ما په هلمند رسولدا ښار کې پیدا کړی دی، دا لس 12 ورځې کېږي چې زما سره سره دی. د چې سره رخچینه ده، بور کالي دی او پپړي چمپلې په پښه دی او ګنډې روغ دی، لستونې روغ دی. هر سړی کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي: 0 5 0 3 5 9 3 2. بل وارې دې شمېره تکراروم: 0 5 0 3 5 9 3 2. دا زما شمېره ده.
بس خبر ور کوله چې چیز ما سره دغه شمیره باندې خبره وکي. والسلام.
لیکي تر هغه لایم زه سرداد ننګرهارې در سره ما ننګرهار ولایت نیمه دا دغه غلطي او کاری شمن کړه کړه تسترګو نه بنام دې چې دا معلومات نو کاری فرید الله دې تر نیمه مان لاله کړه هر چا سختل کی نظر تشماری و دې هره چې دشماری سره به اړې کټینګ کړو خپل هغه لاس ته راوړي ماری ورته وای ما صفر یو سو شپږ نه شپږ شپږ ته پنځه پنځوس څلوېښ علی واش مارا ورته وای ما صفر یو سو اتاویا نه سو درې نه سو څلور شماری ورته بیا تکراروم یو یو ورته وای صفر و اته شپږ شپږ پنځه پنځه څلور صفر دیواش مارا صفر و و اته نه صفر درې نه صفر څلور په دې هیله چې پیغام راته نشر کې ورته تاسو لګي خو وخت.
ګران دوستانو په دې هیله چې تاسو د خپلوانو یا دوستانو څخه کوم څوک په همدې جمله کې وي اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونو به خبرو کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
مالو برکاتو دې حبیبتو دې هلمن ولایت په باغران د ولسوالۍ د غرو د سیمه کې دوم کوي چې په تنا جګ کړې دي د خپل کنټرول څخه مې دماغ سم کار نه کوي دا دې واخې دې چې دا د راکټو دې چې څو کار معلومات ترې مې سره د پدغه شوې ورو اړتیا مې کوي چې په ورسره باندې وایي شپته نه وي شماره دې بیا درته وایم چې په ورسره باندې وایي شپته نه وي. وسلام.
السلام علیکم زه په روزګان ولایت کې کټنو ولسوالۍ څخه د کټنو مزما ده او تاسو یې د خدمت نه په نامه ده تاسو ورځ کې د خپل کور څخه نه تر کټه وي هم ما ورو کړی د لوی زما سره په ټوګه سره اړیکه ونی شي نو د ټلیفون شمیره د څه پر و څه پر اته نه و اته یو یو دوا ټلیفون شمیره یې زریبیا تر راوم څه پر و څه پر اته نه و اته یو یو دوا ازادي رادیو څخه یلو سلام دار چې موږ سره غام نظر کې و سلام به اختراع.
السلام علیکم بس سلام چې محمد سماي ورور دی نوم یې پاکستان دی تلور کاله مسکه نادر کښوي دی کچاته د پاکستان معلومات وی د مرګ او ژوند نو زموږ سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونی شي شمیرې زل ورسته ورته وایم د هلمن ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سارګي اوسېدونکو دی چې د اجاود الله کال مسجد دی د خیرګل اکا زوی دی چې د په اړه چیر معلومات یې نو زموږ سره دی په دغه شمیرو باندې اړیکه ونی شي شپر و شپر درې او شپږ سو اووه نوي او پنځه سو یو نوي بل سلام شمیره چې شپر و سو اووه څلوېښت اته سو اتلس او شپږ سو اته ویشت. سلام په احترام.
سلامونه اونیکی هیل زه پرهیز پسرلای ما او زما یو ملګری دی د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د نوم محمد آغا دی او د ملاحظت ګل کاکا زوی دی شپږ میاشتې وشوې چې د کور لا درک شوی دی چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرې موږ ته زنګ ووهئ صفر و اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر شمیره بیا وایم صفر و اته دوه دوه شپک شپک نه نه صفر. وسلام.
السلام علیکم زه روزان ولایت څخه د جهراوت ولسوالۍ څخه نثار احمد خبره کوم. زما یو عزیز دی چې عبدالکریم نومیز په دماغي توازن لري نو له مهربانۍ له مخې هر و چې یا معلومات لري یا معلومي نمبر یې به زه خپل نمبر ورکوم صفر اویا
السلام علیکم عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت زما یو دوست ورک شوی دی د شبیر احمد په نوم باندې نو چې څوک په اړه معلومات لري او یا د چا سره موجود یا څوک په خبري نو ما سره دې په همدغه روشن شمیره باندې اړیکه ونیسي چې زه به ډېر زیات خوشحاله شم. صفر و نه نه صفر نه ات سلور و ات ایوز لیبیا و ما کچامی نوٹ کرے صفر و نه نه صفر نه ات سلور و ات تربیا دخدای فمان
بلی السلام علیکم جانا میں کندار بول رہا تھا نظام کے طولی بھی میں وہ رہی نظام دس سب بھی میں شکری ہوں ہر مسلمان وہ تھا تو معلومات کا دعا لمبر بھی ماں سر ابھی تو وہ نہیں سستی پر وہ سو شکر سلیش وہ سلیش سلیش گئی خان میزی دا یہ پیداد لی دی داری ہم سبرک سوئی دی تنزو سالے سلو سالے چیز نو ار مسلمان وو ته کمالی یا دلی یا د خپل ما आवाज او د غلمبر جنات زنګ وي ما پیغام نشر کی السلام علیکم
ولور السلام علیکم ما یو شخصه دی د حدیث په نامه دی د علمن ولایت شوزاد الصالح دی مرنګ د سیمې دی که هر څاور دلی په دغه شمیری دل تر زنګ وي چې په اړیا څنګه سو څنګه تنځو نه شپږ سلور نہ سپر ہر گراؤنڈ ورک اس دلی پتہ کا شمارہ جزاں گوئی ہے مرداج السلام سپر آ گیا پنجو سو پنجو پنجو شپر سلور نہ سپر شپان اس کالو دے ہر گراؤنڈ ورک اس دلی ہے مجھے خبر رہا ہے کوئی شکرانی سر اللہ سے کیا اللہ علیہ وسلم
السلام علیکم رحمہ جیم بزار اللہ سنہری کھنی ہو لے جائزہ
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ګل محمد د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم موږ او محمد د تلیش کال کې چې د ایران پر لارې نادرکه شوی دی نن یې داوت دی د فلار نن یې مل محمد مر اخوان دی د ورور نن یې احمد شاه دی هر مسلمان ورور کله د په اړه معلومات لدی نو د اسلامي همدردی لمخې دی په دې شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر و نه اته نه اته شپږ صفر اته دوه یا شمیره وایم صفر و صفر و اته نوي اته نوي شته دوه اتیا وسلام په احترام
سلامونه دا تلیفون فریقه انعطاف تنګیوال اوس مهال له وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي د کول درې څخه درته دغه پیغام ثبتوم زموږ په سیمه کې دا ننګیالي په نامه چې کوم کس نه درک شوی دی تر اوسه پورې کومه پته نه ده لګېدلې نو د هغه دوستانو نه هیله کوم کا چا نن غلای لیدلې وي او یا ورته معلوم وي او یا د تاسو ژوند کوي نو د مهرباني د مخې دي زمون سره پلان د شمیراري کوي سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 5 9 9 8 0 0 دا شمارې تکرار او ځل بیا 0 و 5 9 9 0 8 0 0 مننه کوم د ازادۍ رادیو څخه السلام علیکم
السلام علیکم زما نوم سی دی السلامونه زما د کاز دی ما محمد امین نوم دی چې په کوکو الله مشهور دی دا دی واسي چې نه درک به کې چاته معلومات یې نو سره په داس مې راړي کوي سي څه په وسه و نه وی وې سپیتا نه نه وی شمارے دل بیا ورتا ہے سے پرو فور نوی اوے سکرتا نہ نہیں ہے تہل چا پار میں استعمال ما پڑا کہ مستحق سے جائز دے و سلام
سلطان محمد پنا مد تا زگولا کا زوی دے ماماگی خوری دے نو دا تقریبا د پروس اسکان د سکیوری چې ورک دی نه درک دی رسار سړی کې پړ باندې معلومات لري ورور مستر دی په دغه شماره باندې اړي کې ونی سي ته پر و و تنځ شپار دری دو ور دو دو شپاش سلور شماره یو ځل بیا تکراروم صفر و و پنځه شپاش دری دو ور دو دو شپاش سلور د ازادۍ راډیو څخه نیو جهان مننه د ازما پیغام نشر کی ورور و سلام
السلام علیکم دی آزادی رادیو ته زه دا پیغام لیکم زما یو زی د عبدالرؤف په نامه د عبدالکریم زی دی د عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور دی دا اتلس میاشتې شو چې د کور نه درک ده دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځوس نولس یو سل اووه اتیا نمبر شماره بیا تکرار پنځوس نولس یو سل اووه اتیا په دې شماره د موږ ته زنګ ووهي. آزادي راډیو نه ډېر مننه چې دا پیغام زما نشر کړي.
قدرمن اوریدونکو د همدې پیغام خبرېدلو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله تر بلې خبرونې د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1.